وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سولې تر راتلونکي یو ساعت پورې دوی خبري مجله خبريږي. لومړی خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سولم له د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې په کابل کې د نننۍ انتحاري حمله حال درکو چې تلفات لري. دغه را سوري چې ولسمشر اشرف غني وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوې ده او د جګړې ته به په جګړې سره ځواب وایي. دا او نور راپورونه وروسته خبريږي. پیل په خبرونو کو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. نن مازګر د کابل په دارالامان سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې درې کسه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د تحملي جګړې پر وړاندې به جګړه کوي. او د جرمني صدر اعظم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وکتل. د خبرونو تفصیل. نن مازګر د کابل په دارالامان سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې درې کسه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ په راپور کې وړاندې کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تحملي جګړې په وړاندې به جګړه کوي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د کروشیا له ولسمشر سره په یو خبري غونډه کې چې نړیوال او اقتصادي تروریزم د افغانستان جګړه توده ساتلې ده او ویل د دوی جګړې پر وړاندې به مبارزه وکړي. تمیز شوې جګړه په جګړې ځوابو پرته لدې چې د سولې سپېڅلې هیله هېره کړو. بېلابېل عناصر سره یو ځای شوي چې تحملي جګړه یې رامنځته کړې ده. یو عنصر نړیوال جرمي اقتصاد دی چې دا اقتصاد په جګړه کې وده کوي او ناامني غواړي. ښاغلی غنی وویل چې افغانان سوله هم غواړي او د دې سولې د تامین لپاره باید له تروریزم څخه د سیمې ټول زیانمن شوي هیوادونه په ګډه له افغانستان سره همکاري وکړي. اخوا د کروشیا ولسمشرې هیله وښوده چې افغان حکومت له دې هیواد سره د همکاریو تړون لاسلیک کړي څو له مخې یې کروشیا تر خپلې وسې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له وسلوالو مخالفینو سره په جدي مبارزه ټینګار وکړ. نورالحق علومین نن په کابل کې ټپي سویو سرتیرو ته د وینې د ورکولو پر مهال وویل چې افغان پوځیان به د خپلې خاورې دښمنان له منځه وړي. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي چې د مخالفینو په وړاندې په مختلفو سیمو کې عملیات ته دوام ورکوي. افغان امنیتي ځواکونه وایي له وسلوالو طالبانو څخه د بادغیس د جوند ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره یې جګړه سخته کړې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه ولایت یې نوی ځواکونه استولی دي.
امروزو پردی ملی افغانستان دوباره پاسخ بسیار جدی به دشمنان داده.
نن سهار د ملي اردو سرتیرو وسلوالو مخالفینو ته سخت جدي ځواب ورکړی دی. انشاءالله تر راتلونکو څو ساعتو به دشمن ماتې وخوري او د دشمنانو له وسه هیڅ شی پوره نه دی. د بادغیس سیمه ایز چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د تیرې شپې له دوو بجو راهیسې د بادغیس د جوند ولسوالۍ سره ارتباط قطع سوی دی او دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوالو مخالفینو نیولې ده. ویل کېږي چې د افغان امنیتي سرتیرو کمښت د دغه ولسوالۍ د سقوط سبب سوی دی. د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ټکان ورکوونکې بولي او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله د یک شنبې په ورځ په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم په جوړ شوي کنفرانس کې وویل
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د منډه او ماشومان د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړیو وويشتو هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دا غ رقم دی چې په اول شودلو باید ټول تکان وخورو.
باید همه تکان بخوري.
په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت د میندو او ماشومانو د مړینې کمولو ته پروګرامونه لري. د معلوماتو له مخې اوس مهال د زیږون پر مهال هر کال په یو لک میندو کې 308 تنه مري چې پخوا دغه شمېره 1400 ته رسیده. د د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د ګمنام سرتیر د یاد پر څلې د ګلونو گیډي ایښودلو ورسته خبري پیل کړي. مرکل نن د روسي پلازمینه مسکو ته ورسیده. د نورو لویدیز مشرانو په څیر مرکل د رسمي گذشت په هغو مراسمو کې برخه وانه خسته چې پرون په مسکو کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې د لمانځلو په مقصد جوړ شوی و. مرکل په کرملین کې له ولادیمیر پوتین سره د یوې غونډې پر مهال وویل دا ښه خبره ده چې موږ د دوه اړخیزو اړیکو د روسیا او اروپا ترمنځ د اړیکو او د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او پرمختګ لپاره د ملاتړ په اړه د خبرو فرصت لرو. مرکل او پوتین د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په اړه خبرې کوي. په دغه سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاوه جلا غوښتونکو ترمنځ د فبروري د میاشتې د اوربند پر تړون سربیره جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. او د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې 15 کسه وژل شوي دي. د ځایي پولیسو د مشر مایکل لوټپولټ په وینا په وژل شویو کسانو کې ویشتونکي هم شامل دي. ده وویل چې ټول وژل شوي کسان د سویس وګړي دي. ده دا هم ویلي چې د هغه شک یې له پامه غورځولې دي چې ګواکې دا حمله د تروریستانو لخوا سوې ده. ده ویلي چې ویشتونکي 16 کلن سویس وګړي و خو د هغه په اړه یې نور څه نه دي ویلي. د ځایي رسنیو په وینا هغه یو پولیس و او د درو کوچنیانو پلار و. د مایکل په وینا ویشتونکي د پولیسو په وسلو ډزې نه دي کړې او نه یې هم د وسلو جواز درلود.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6:00 او نږدې 8 دقیقې سوې. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونو کې واردل، نن په کابل کې وی انتحاري حمله وسوه چې د چارواکو په وینا تلفات هم لري. په دې اړه هڅه کوو چې وروستي او تازه معلومات درته درکړو. ولسمشر اشرف غنی وای جګړه په افغانانو تحمیل شوی او د جګړې ته به د جګړې په وسیله ځواب ورکوي.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میده بدون از اینکه آرزوی مقدس صلح را فراموش کنه. فکر میکنم توضیح زیاتر ضرور نیست.
د افغانستان په اړه راپورونه کې دا هم لرو چې د کورونی چار وزیر یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ. د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د یادې جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړو د وروستیو تورونو د سپینوي په هدف عمومي غونډې ته راوبولي.
اکثره سبات وسبان غوښتنه دا وه چې نبیل او د ننګرهار چارواکي بیرته راشي او ګزارش دې مجلس ته وړاندې سمه ده. بالکل صحیح ده که تیلي لاسونه دي کوي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې ټاکل شوی د جرمني او روسیې مشران د خپلو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او د اوکراین د شخړې پر حل لارو خبرې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. مخکې مې هم ویل چې نن مازدیګر په کابل کې انتحاري حمله وسوه چې چارواکي وایي دغه حمله تلفات هم لري. په دې اړه د نورو جزئیات لپاره په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ابراهیم صافی دی. صافی صاحب، ستاسو وروستي معلومات څه دي؟ د دې تلفاتو ارقام څه ډول دي او کراتو چې دقیقا حمله په کومه سیمه کې شوې د کابل ښار؟
سلام سلامان صاحب، تاسو او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، 14 د لوی سرنوالۍ سرسنګ شوې ده. د کابل د امنیت قومندان رسنیو ته وویل چې دغه 14 موټر بم نه و بلکې د یو شخص د یو کس لخوا شوې ده. د کابل امنیت قومندان وویل چې په دې 14 کې 14 تنه مستعفیان شوې دي، درې کسه وژل شوې چې په تاپیانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. څو وخت وړاندې هم په دغه سیمه کې 14 شوي وو چې په هغې کې لس تنه ټپیان شوي وو، دوه کسه وژل شوي وو. وسلوالو طالبانو د دغې نننۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. بلې سلام علیکم.
بله صافی صاحب مننه کوم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې نن مازدیګر د کابل ښار د دارلمان په سیمه کې انتحاري حمله وسو چې پکې درې تنه وژل سوي دي او شپږ تنه ټپیان دي. پر همدې موضوع تم کېجو د ازادي رادیو خبريالې حمیده هارون عثمان د کورونی چار وزارت له ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړي او په دې اړه راته معلومات لکې چې همدا شی بر سره په سټډیو کې ده. بله عثمان صاحب تاسو ورستی معلومات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو واوریدل نن مازدیګر دغه انتحاري حمله د کابل د دارلمان په سیمه کې د لوی څارنوالۍ په موټر شوې. البته دغه مسله د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي هم تایید کړه، خو هغوی ښاغلی صدیقي وویل دا لا معلومه نه ده چې وژل شوي او ټپیان څوک دي، خو هغوی وویل چې احتمالاً چې په ټپیانو کې د لوی څارنوالۍ کارکوونکي هم شته. ښاغلی صدیقي د دغې پیښې د جزئیاتو په اړه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې څو شېبې مخکې وویل. دا وای په خواشینۍ سره نن هم یو انتحار کوونکی چې انتحاري واسکټ درلودو د یوه ملکي بنسټ موټرې هدف وګرځاوه. البته ښاغلی صدیقي وویل چې په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي دي او دیارلس تنه نور ټپیان دي چې احتمالا ملکي خلک هم په دوی کې دي. او ښاغلی صدیقي وویل چې دغه حمله د افغانستان دښمنانو کړې ده.
بله ډېر زیاته مننه میرمن عثمان. لکه څنګه چې تاسو واوریدله د تلفاتو په اړه په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې په اړه د تلفاتو په ارتباط څنګه مختلف راپورونه سته. د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د راپور پر اساس په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان دي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویاندوی چې په دې پیښه کې دیارلس تنه ټپیان دي. موږ کوشش کوو چې په دې اړه وروستي راپورونه تاسو ته برابر کړو. له ازادي راډیو سره ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهور رئیس وایي په افغانستان باندې جګړه تحمیل شوې ده او دا جګړه د جګړې په وسیله ځواب وي. جمهور رئیس غنی نن د کلیشاله ولسمشري سره پارک مانی کې په یو غټ خبری کانفرنس کې دا څرګندونه وکړه. د کلیشا ولسمشري ویل چې هیواد یې د یو باثباته امن او سولې افغانستان غوښتونکی دی او په دې برخه کې خپل همکاري کوي. صفی الله ستنګزی په دې اړه راپور راکوي.
افغان ولسمشر وایي چې نړیوالې تروریستي شبکو، نړیوال جرمي اقتصاد او نیابتي جګړو د افغانستان ناامنۍ تودې ساتلې دي. محمد اشرف غنی ویل چې افغان حکومت به هیڅ کله پرې نه ږدي چې تحمیلي جګړې هیواد وران کړي، بلکې دا جګړې هرو مرو ځواب وي. ښاغلی غنی د کروشیا له ولسمشر کولیندا کرابر کیتاروویچ سره د یک شمې پر سپا یو غټ خبری کانفرنس کې دا مسایل یاد کړل.
جنگ تحمیل شوه را با جنگ جواب میدی.
دای وای تحمل شوی جګړه په جګړې ځوابو پرتل دی چې د سولې سپیشل هيله هېره کړو. بلابل عناصر سره یو ځای شوی چې تحملي جګړه یې رامنځته کړې ده. یو عنصر یې نړیوال جرمي اقتصاد ده. دا اقتصاد نه امنې غواړي. نړیوال تروریستي شبکو لاس یو کړی او د افغانستان د گاونډیو له هند نیولې تر روسیې پورې د هدف ګرځولو لپاره او همدارس د سیمې اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنې د بې ثباتۍ لپاره زموږ خاوره کاروي. افغان ولسمشر د سیمې ټول هیوادونه تروریزم له خطر سره مخامخ وبلل او وی ویل چې په کار د لدی پدیدې سره په مبارزې کې له افغانستان سره مرسته وکړي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې د تحمیلي جګړې په وړاندې د جګړې اعلان کوي چې اوس وخت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. اخوا د کروشیا ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ ویل چې هیواد یې د یو باثباته او سولې افغانستان غوښتونکی دی او په دې لار کې له افغانانو سره مرسته کوي.
او همکارۍ د یو جامع تړون د لاسلیک کولو په تمه یم. کروشیا د یو باثباته متحد او سولې افغانستان غوښتونکې او په دې غوښتنې متحده ده. موږ د انصاف په چوکاټ کې له تاسو سره همکاري وکړه او اوس وخت د غوسم لاټړ په چوکاټ کې له تاسو سره همکاري کوو.
اغلی کیتاروویچ ویل چې هیواد هم یو وخت د جګړې قرباني وو او دا درکوي چې افغانان لڅ زوريږي. د کروشیا ولسمشر میرمن کالیندا لافارولس مشر محمد اشرفانی سره تر لیدنی ورسته د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره هم وکتل. ښاغلی عبدالله په دې لیدنه کې هیله وښودله چې کرواشیا د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ د ښوونې او روزنې په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان په تیرو کلونو کې له ډیرو هیوادونو سره ملګرتیا جوړه کړه. کرواشیا هم د دغو هیوادونو په ډله کې ده. د کرواشیا ولسمشر د افغانستان د دوستانو په ډله کې ده. دوی له افغانستان سره د همکارۍ احساس درلود او په دې برخه کې ښه رول لوبولی دی.
افغان کارپوهان وایي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ ډیر ضروري دی، خو افغان حکومت ته پکار ده چې له دې ښو نیتونو په سمه توګه استفاده وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق قلومي وایي چې افغان ځواکونه پوره چمتووالی لري څو له وسلوالو مخالفین سره مبارزه وکړي او هغوی له منځه یوسي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته.
که څه هم په دې وروستیو کې د هیواد په شمال او ختیځو ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې، خو د کورنیو چارو وزیر وایي چې امنیتي ځواکونه اوس دا توان لري چې د هیواد دښمنان وځپي. کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې ټپي شوو امنیتي ځواکونو ته د وینې د ورکولو په مناسبت په جوړو مراسمو کې وکړه. ده وویل ځینې ډلې هڅې کوي چې پر افغانانو مرګونې بریدونه وکړي.
برای همه که مایتیدان به تفتیدی ها در صرف مقدم مبارزه علیه
طولو تا داد ورکوام چه دویل مخالفینو سره د جنگ په لومړی کرخه کې ولاړ دی. دا اغا مخالفینو پر ولانده چه زمونگ پر خلکو رحم نکوی. زمونگ زواکونه با دخمانان مخکلی دی چه زمونگ خلکو وجنی لمنز یوزی.
ټپي شوو امنیتي منصوبینو ته د وینې د ورکولو مراسم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د محمد داود خان په 420 روغتون کې تنظیم شوی و چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ځینې چارواکي او د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي پکې راټول شوي او ټپیانو ته یې وینې ورکړي. د دې پروګرام تنظیمونکی د هیواد مشهور سندرغاړی فرهاد دریا و. ده د امنیتي ځواکونو فعالیتونه وستایل او ملاتړ یې ورسره وښود. د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار د دې مراسمو بله ګډون کوونکې وه. دې وویل حاضره ده چې له امنیتي ارګانونو سره اوږه په اوږه د مخالفینو پر ضد وجنګیږي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال مراد علي د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په هکله وویل چې په اکثرو ناامنو سیمو کې پیل شوي او په بری سره پر مخ ځي. مراد علي ډاډ ورکړ چې افغان حکومت او خلک د هېواد امنیتي ځواکونو ملاتړي دي.
د کورنۍ چارو محترم وزیر صاحب زموږ د ټولو په سر کې دلته راغلی چې دا پیغام ټولو سرتیرو ته ورسیږي چې حکومت، مدني ټولنې، ملي شورا، هنرمندان او خلک ټول د دوی ملاتړ کوي.
کارپوهان وایي ټپي امنیتي ځواکونو ته د وینې ورکول د دې سبب کیږي چې دغه ځواکونه پر خپلو خلکو او حکومت نور هم باوري شي. دوی وایي د خلکو ملاتړ او هڅونه کولی شي چې په امنیتي ځواکونو کې د هیواد مینه پیاوړې او جنگي مورال لوړ کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړو د وروستیو تورونو د سپیناوي په هدف عمومي غونډې ته راسي. دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال او د دې جرګې یو غړي تور پورې کړی چې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار ورور د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. ناجو ساپۍ په دې اړه راپور راکوي.
د مشرانو جرګې پر رئیس فضل هادي مسلم یار هغه تورونه چې گنی د ورور د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي د دې جرګې د اکثرو غړیو تن اکسل عملونه را بارولی دي. د مشرانو جرګې غړي د غشان ګواښ کوي کچیرې افغان ولسمشر دا موضوع په جدي ډول ونه څېړي نو دوی به د سنا مجلس دروازې وتړي. د یکشنبې ورځې عمومي غونډه چې تر ډیره همدې مسایلو ته ځانګړې وه، اکثرو سناتورانو د جرګې له مشرتابه پلاوي وغوښتل تر څو د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د ننګرهار لوړ پوړي چارواکي د دې موضوع د لاسپینوي لپاره جرګې ته وغواړي. سناتور زلمی زبولي په دې اړه وویل:
ما مشخص پیشنهاد دا دی لکه نور سناتور صاحبان څه وویل، د امنیت عمومي رئیس نبیل صاحب راسي، د جلال آباد امنیت رئیس راسي، د جلال آباد قمندان د امنیت راسي، سرپرست والی د جلال آباد باید راسي. دوی دې مشتاق دلیه په مجلس کې دا موضوع ټول وایي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه څرګندونو کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او له دې مسلې د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د ننګرهار 02 قطعه خبره ده. همدارنګه د ولسی جرګې غړي لالي حمیدزی هم تېره ورځ ویلي چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځان سره ساتلي وو. د مشرانو جرګې د نورو سناتورانو تر څنګ هاشم الکوزی بیا وویل که چېرې افغان ولسمشر په دې برخه کې اجراعات ونه کړي نو دوی به د مجلس دروازه وتړي.
زه هیڅ وخت نه منظر رئیس جمهور ته ورځم، رئیس اجراعات ورځم، که په دې کې اجراعات نه کوي د سنا د مجلس دروازه مشتړو. سمه ده، مبرسي وسي، دا د پسخان کار نه دی چې اروازه موږ خبرې کوو عمل نه پکوو، دا څه فضر خوري.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د تیر په څیر یو ځلې بیا په ځان لګیدلي تورونه رد کړل.
هغه څوک چې انتحار کوي او هغه څوک چې انتحاري سره همکاري کوي، حکومت او ځوان دی که په کابل پر ښار زه خپل روز وړاندو ثابتوم، او کني لطفا د حکومت نه مې تقاضا ده چې دغه څوک چې اتهام واردوي که زوړندۍ نه توصیه دي کي نصیحت دې ورته وکړي چې لیونتوب نه ووځي. اکثره سره سبان غوښتنه دا وه چې نبیل او د ننګرهار چارواکي دلته راشي او گزارش دې مجلس ته وړاندې. سمه ده، بالکل صحیح ده، که تا یې لاسونه جي کوي.
په دې سره سناتورانو د رایو په اکثریت سره دا پرېکړه وکړه چې د ملي امنیت رئیس او د ننګرهار ولایت چارواکي د وروستیو ادعاو په اړه د وضاحت لپاره جلسې ته راشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا شغش نارډیو خبرونه پر و بجو پیلېږي چې د سهار تر و بجو پر دوام کوي، خو د سهار لوو د ماشام تر و بجو پر بیا ازادي رډیو د اف ام په 1.5 صفه په اکثر سترو شارونو او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو اوریدلای سي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کابل ابتدایي محکمې د هغو پولیسو محاکمه ځندولې ده چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې په بېغورۍ تورن دي. په دې اړه خان محمد سیند راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو علني محکمې ته د یکشنبې په ورځ د مدني ټولنو یو شمېر غړي او په لسګونو عام خلک منتظر وو، دغه محکمه دایره نه شوه. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي خبریالانو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو دوسیې کره څېړنو او وخت ته ضرورت لري او علني محکمه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
تعداد اوراق دوسیان اضافه از 2000 ورق است، تقریبا 5000 صفحه میشه.
د دې دوسیې پانی شاوخوا 2000 تر رسیدي چې کابو 5000 صفحه کیږي. قضاوی پلاوی په جدیت سره پر دوسیو کار کوي چې هیڅ مجرم د قانون له منګولو ونه ژغورل شي. اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د پولیسو علني محکمه دې د دوسیو له کره څېړنو وروسته دایره او پریکړه به اعلان شي.
پلان شوی محکمې ته چې د مدني ټولنې یو شمېر غړي راغلي وو، د پولیسو د علني محکمې پر ځنډېدو اعتراض وکړ او ویل چې د ملکی کسانو دوسیه په لږو ورځو کې وسیړل شوې، محکمې پرې دایرې او په حق له پریکړې اعلان شوې، خو کله چې وار د پولیسو منصوبینو ته رسیږي محکمه ځنډېږي. دوی له محکمې وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې دې د تورن او پولیسو پر وړاندې هیڅ ډول فشار ته غاړه نږدي او تورن پولیس دې ډېر ژر په علني محکمه کې محاکمه کړي. د مدني ټولنې غړي او د کابل پوهنتون استاد همیرا قادری د محکمې مخې ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې پولیسو بې پروايي کړې او باید د قانون له منګولو ونه ژغورل شي.
با 4 تا ساتمنی که در اسم در روز اینا دوچار اهمال وظیفه ای شدن ما زیاد جدی نیستیم. بس اساسی ما با قمندانی امنیه کابل است، با ریاست جنایی
مرد در سلورو ساتمنانو پا اره چی در پیش پا ورازی غفلت کری دیر جدی نیو. خود مرد بحث در کابل پر امنیه قمندانی در جنایی سیرون و پر ریاست او هم درنگ در پولیس و پر لوارپور و چارواکو دی، زکه چی در شهر لوازیت سخه بیخبری هم جرم دی. مرد در رشتین عدالت غشتون کیو.
په تیرو دوو اونیو کې د کابل ابتدایي محکمې په علني محکمو کې د یادې پیښې په تړاو 4 تنه په اعدام، 8 تنه په 14 کلونو بند محکوم او 14 نورې بېګناه اعلان کړل. دا چې ابتدایي محکمه به په راتلونکي کې د تورنو پولیسو په اړه څه پرېکړه کوي دا به وروسته معلومه شي.
تازه
دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د وروستۍ جګړه کې څلور تنه ملکي کسان وژل سوي او همداشان د دوی کورونو او څاروي هم د افغان ځواکونو لخوا له منځه تللې دي. نورحال له فرا څخه د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د فراروز سیمو اوسیدونکي وایي چې تېر ورځ د جګړې په ترڅ کې دوی ته درانه زیانونه رسېدلي دي. د هغوی په خبره په دغه جګړه کې دغه سیمې څلور تنه اوسیدونکي وژل شوي او همداشان د دوی کورونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا ویجاړ شوي دي. دوی د افغان امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي کسانو ته زیان نه رسوي. لبلی خوا بیا د فرا ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمدیار وایي چې په دغه جګړې کې یو ملکي کس وژل شوی او امنیتي ځواکونه یې چاته زیان نه دی رسولی. دغه په خبره د ملکي کسانو د ژوند ساتل د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو کې قرار لري.
په ختیځه سیمه کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د ننګرهار روغتیا ریاست د یکشنبې په ورځ په ختیځو ولایتونو کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د روغتیا ریاست مرستیالې ډاکټرې مقدسې میراج رسنیو ته وویل چې دوی په پام کې لري په دې کمپاین کې به د ختیځو ولایتونو څه باندې نه هلکه هغو ماشومانو ته واکسین وکړي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي.
په شرقي حوزه کې مونږ نه لکه شپږ شپېته زره ماشومان په نظر کې لرو چې واکسین شي. چې د دې جملې څخه شپږ لکه اوه ویشت زره شپږ سوه ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین په پروګرام کې شامل دي چې مونږ د دې په څنګ کې چې دوی ته واکسین کوو. د دوو نه تر پنځو کالو پورې چې کوم ماشومان عمر ولري دوی ته البندازول ګولۍ یا د چینجیو ګولۍ هم ورکول کېږي.
نوموړي ویره وښوده چې د ناامنۍ له امله به په ځینو سیمو کې د واکسینو کمپاین له ستونزو سره مخ وي. د دې په خبره اټکل کیږي چې په روان کمپاین کې به د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو څه باندې څلوېښت زره ماشومان د پولیو له واکسینو څخه بې برخې پاتې شي.
په ډېر تعصب سره باید ووایم چې مونږ د غنیخیلو په ولسوالۍ کې د دېرش زرو شاوخوا ماشومان ته رسیدګي نشو کولی او متاسفانه هغوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي. او د نورستان کې درې زره پنځه سوه په کامدېش کې پاتې کیږي. او همدارنګه د کونړ په چپه دره او مروره کې لس زره ماشومان ته مونږ لاسرسی نه لرو، خو الحمد
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د دې کمپاین د پرانستې پر مهال له ټولو قومي مخورو او دینی علماو څخه وغوښتل چې د واکسینو د تطبیق په برخه کې دې له رضاکارو کسانو سره مرسته وکړي.
پیغام ټولو علماي کرامو ته، سپینګیرو مشرانو ته، او د زمنګ دولتي او محلي مسولینو ته چې هلته کار کوي، همدغه دی چې د واکسینو په تطبیق کې ټول د زړه کومې همکاري وکړي ترڅو زمنګ ټولو ماشومانو ته واکسین ورسیږي او د دغه مرض نه بچ پاتې.
د روغتیا پوهانو په خبره که څه هم د 2015 کال له پیل څخه تر اوسه په ختیځه سیمه کې د پولیو ناروغۍ کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په خبرې کې رښتیا هم د ختیځو ولایتونو په یو شمېر ناامنو سیمو کې ماشومان د واکسینو له روان کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي، نو په دې سیمو کې د پولیو وایرس د ښکاره کېدو ویره زیاته ده.
آزادي راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل سوی د جرمنی او روسیې مشران د خپلو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او د اوکراین د شخړې پر حل لارو خبرې وکړي. جزئیات د صالح محمد صالح پر راپور کې اورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته له هغې په خپلو کې خبرې پیل کړې چې په مسکو کې لومړی د یوه ګمنام سرتیری پر قبر د ګلو ګېډې کښېښوده. میرکل د یکشنبې سهار مهال مسکو ته ورسېده او دا ظاهرا د دوی ترمنځ د اړیکو د شوالي یوه نښه ګڼل کېږي. د نورو لویدیځو چارواکو په څیر میرمن میرکل هم د اوکراین په شخړې کې د روسیې د رول له کبله پرون د پریډ په هغو مراسمو کې له ګډونه ډډه وکړه چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني د ماتې د اویاویمې کلیزې په مناسبت ترتیب سوې وه. د ګلونو د ایښودلو تر مراسمو وروسته میرکل او پوتین پر دوه اړخیزو مسایلو او د اوکراین په ختیځ کې پر روانې شخړې خبرې پیل کړې. د نازک اوربند له موافقې سره سره د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ دغه شخړه روانه ده. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې په دې شخړه کې تر 600 زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل پر ګډې همکاري ټینګار وکړ. دا وایي موږ د تاریخ له ترخو تجربو عبرت اخیستی او دا مهمه ده چې په ګډه کار وکړو، په پیچلو مسایلو کې لکه اوسنی وضعیت کې همکاري ولرو او ډیپلوماتیکې حل لارې ورته پیدا کړو. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې او جرمني ترمنځ د ستونزو د بیړني حل غوښتنه وکړه. دی وایي نن د روسیې او جرمني ترمنځ په اړیکو کې جدي ستونزې شته. زموږ پر اړیکو د دغو ستونزو ناوړه اغېزې په کمېدو دي او موږ ورته لیوال یو.